د ازادي رادیو نننې خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، د دې خبری مجلې په سر کې خبرونه ته پام وکړئ. هند افغانستان ته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سیپک د پراخېدو مخالفت کړی او دا یې نه منونکی اقدام بللی دی. د هند بهرنیو چارو د دولت وزیر کیرتی وردن سنگ دا دریز پرون د خپل هیواد پارلمان ته په رسمي بیان کې څرګند کړ. نوموړي وویل حکومت د مې په 21مه نیټه په پیکینګ کې د چین، پاکستان او افغانستان له درې اړخیزې غونډې خبر دی چې په لړ کې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د لارو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاته کړه حکومت په پرله پسې ډول له اړوندو خواوو سره خپل اعتراض شریک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز له هغو برخو تیریږي چې د هند د لداخ او جمو کشمیر د قلمرو برخې دي او دا سیمې پاکستان په غیر قانوني ډول اشغال کړي دي. ښاغلی سنگ زیاته کړه چې نوې ډیلي پر دې پروژې اعتراض کړی او له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې دا فعالیتونه ودروي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې راپورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژني. تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې طالبان بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم په شمول حقونه رعایت نه کړي، د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. درې افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه تر ایستل کېدو څو ساعته مخکې ورک شول. جرمني رسنیو نن راپور ورکړ چې د ساکسن ایالت د کورنیو چارو وزیر ارمین شوستر پرون له ام ډی آر خبري شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې درې افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته تر بیرته استول کېدو مخکې بې درکه شول. ښاغلی شوستر وویل چې دای ګمان کوي دا کسان به پټ شوي وي. دا درې کسان د هغو څلور اتیا افغانانو په ډله کې و چې جرمي سوابق لري او یو اتیا تنه یې د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته ولیږل شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته لیږي. د اسرایلو او سوریې جګپوړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د احمد الشره په مشرۍ د سوریې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو او سوریې جګپوړي چارواکي مخامخ خبرو ته سره کښېني. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپوړي امریکایي ډیپلومات په منځګړتوب ترسره شوه. په پرونیو خبرو کې د اسرایلو لخوا د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرامر چې صدر اعظم نتنیاهو ته نږدې سیاستوال دی او د ملي امنیت سلاکار ساخی هنگبی گردون درلود او د سوریه له اړخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسعد شیبانی چې ولسمشر احمد شاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستی وه. دغه څلور ساعته ناسته د امریکا د ځانګړي استازي ټام بارک په کوربتوب ترسره شوه. بارک د محل په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریه لپاره د ځانګړي استازي دنده هم پر غاړه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریه او اسرائیلو چارواکي سره ویني، خو وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه. هغه مهال د امریکا د هغه مهال ولسمشر بل کلنټن د بشار اسد د پلار حافظ اسد د حکومت او اسرائیلو ترمنځ د سولې هڅې کولې. او د سکاتلند پخوانی فوټبالر او د ځوانانو اوږدمهاله روزونکي پالن هیمل د افغان ښځینه کډوالو د فوټبال د ملي لوبډلې د لومړی رسمي روزونکي په توګه ټاکل شوې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې هیمل به د دې نوې جوړې شوې لوبډلې مشري وکړي. د افغان ښځو د کډوالو لوبډله د فیفا لخوا د 2023 میلادي کال په می میاشت کې اعلان شوه. د فیفا په وینا پالین هیمل به اوس د استعداد پیژندنې په دریو کمپونو کې برخه واخلي چې د نړیوالو دوستانه سیالیو لپاره یوه لوبډله جوړه کړي. پالین هیمل چې د خپل هیواد لپاره 141 نړیوالې لوبې کړي دي پر سکاټلند سربیره د سعودي عربستان د ښځو د لوبډلو روزونکې پاتې شوې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د زمری یا اسد دریمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 15مې نیټې سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چه ده کډوالو د حقونو د څاریوي ادارې د پاکستانی پولیسو لخوا د کم عمره افغان جنو او خځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. هغه کورنۍ چې وایي د کورنۍ ښځې د حجاب د نه مراتولو په تور نیول شوي ادعا کوي چې د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي.
دلته زموږ له دوستانو او یو ګاونډي چې نوې ناوې ده نیولې وه د 500 افغانیو د جریمې د ورکړې په مقابل کې آزاده کړه.
د سګنی کانکور د لومړي مقام له ګټونکو سره مو خبرې کړې چې وایي د طالبان حکومت باید خلکو ته دندې پیدا کړي.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي دي او لا تر اوسه هم بېکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې او اسرائیلي چارواکو د لومړنۍ لیدنې په اړه جزئیات درکوو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د کډوالو د حقونو د څار ادارې یا ریفیوجی رائټس د پاکستانی پولیسو لخوا د کم عمره افغان جنو او ښځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د هغو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. د سازمان تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یو بیان ترڅنګ یو ویډیو هم خپره کړې ده چې په کې لیدل کېږي چې کم عمره نجونې او افغان ښځې د ژړا او زاریو سره سره د پولیسو لخوا نیول کېږي.
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رایټس وایي د افغان کم عمره نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 14 په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلنده ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمره نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د غشان یوه ویډیو هم خپره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمره افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زاریو په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کېږي او په زوره په موټر کې اچول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیولو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې آن کم عمره ماشومان او امیندواره میرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میشتې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یو څوک پېژنم چې پولیسو نیولې، اوس په حاجي کمپ کې ده. یوه 15 نجلۍ ده، دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ وویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیسو ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوئ که یې له هېواده باسئ.
د غشان په اسلام آباد کې میشتي افغانې فرشته قریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین ماجرین کې اخراج شده هست، فامیلا بودن، طفلای خورد، خردسال، شیرخور، زیر سن.
په هغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو کورنۍ، کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. د دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. پر هغې رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو، هغه یې د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
اخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان له اسلام آباد له خپلې میرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کمپ کې له وو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول شوی وایي، د خپل نیول کېدو پر مهال کم عمره نجونې لیدلې چې له کورنیو پرته د شړلو لپاره حاجي کمپ ته یوړل شوي او ډیپورت شوي دي. دی وایي چې ما له 13 څخه کم عمره ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرسته را ډیپورت سول. د یوې ځانګړې پېښې شاهد چې وم، دوه نجونې چې له 13 څخه کم عمره وې راوړل شوې وې. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کمپ ته راغی، سره له دې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپله خوښه حاجي کمپ ته راغلی و، ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رائټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي، ډیری د بیا میشتیدنې وړ دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو وادونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په کابل کې یو شمیر کورنۍ چې وایي خځینه غړی د طالبانو د اصول لمخې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوې دي، ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د راخوشه کېدو لپاره طالبان له دوی څخه نغدي جریمه غواړي. دوی له ازادې راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې د خځې او نجونې آن په نامعلومو دلایلو نیول شوې دي چې اوس دوی او کورنۍ په ویره کې دي او د ځای او کورونو بدلولو ته مجبورې شوې دي.
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بره.
در کابل کار دلویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدون که در چه ادا کوی یو چلی ریسکل نخ پلوانه او گوانده چی تازه و دسه ویناوی ده دره ورزی مخ که در طالبان و حکومت در امر بالمعروف او نهی یعنی المنکر وزارت در محتسبان و در حجاب نمرات ولو او در دی بخبره در نور و نامعلوم و دلائل و لعمله بندی کرده و د دې د ادا پر بنسټ د غناوي کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 50,000 افغانۍ نقدي جریمې ورکړې ته اړېستل سوه. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اوره
دلته موږ له دوستانو او یو ګاونډي چې نوې ناوې د نیولې و د 50,000 افغانۍ د جریمې د ورکړې په مقابل کې آزاد کړه. اصلي دلیل یې معلوم نه دی. اوس موږ خځې هیڅ له کورنۍ اوسو ځکه چې ډېر ویریږو. دلته دوی لپاره کورنیو کې ننګ کېږي. که څه هم هغې ناوې حجاب کړی و خو بیا یې هم نیولې وه. دا د کور په سودا پسې وتلې وه. څلور ویشت که 15 کلنه ده. کورنۍ ډېره ویریږي. اوس هم د تېښتې قصد لري چې بل ځای ته ولاړ شي.
دا مېرمن دا ادا هم کوي چې د دې خپلوانې او ګاونډۍ د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوې هېڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وي چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سختې ګواښل شوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هېڅ بیرون نه پرېښودل کېږي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل شوې وه چې اوس له سخت روحي خفګان او کورنیو ستونزو سره مخ ده. دی د نوم او استوګنې د سیمې د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یکی از دخترای کاکایم که بسیار د حجاب خود
زمه د تریو ولور چې خپل حجاب مراتولو کې ډیره کلکه هم دا خود طالبانو په نیولو کې برابره شوې. د دې لپاره چې افغانستان کې سنتی ټولنه ده زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت راخوشي شوه. اوس یې رویه ډېره خرابه شوې. کور کې ځان بندي کړی نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول شویو نجونو کورنیو او دوی خپله ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی په اده د ورکړل شویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولی او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي له خوسي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ شوي دي. دې ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول شوي ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کېږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدي د جولای په 14 د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستی چې پکې ویل شوي
با خشونت ځینې ښځې له خوشې کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوي دي. دا پېښې د بشري حقونو انساني کرامت او د خزو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه خي او د خپل سری نیونو له واک نه وړه ګټه اخیستنې او د مالی مخه لپاره د مذهبي ابزارونو په استفاده ټولنیزې ځپنې حسابې کې موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې ښځې توقیفوي او د دوی د خوشي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانیو جرمې غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د ښځو او انجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالي فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه د نیول سوې او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وروړل سوې ده. دغه شان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سي سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ازادي راډیو لپاره ستاسو د غږیزو پیغامونو یو بل لړۍ درته خبره کړو، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې او اسرائیلو جګپړو چارواکو په لومړي وار مخامخ خبرې سره کړې دي. په دې خبرو کې دوی په خپلو کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د اسرائیل او سوریې جګپړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د سوریې د نوي حکومت چې مشي احمد شاره کوي تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل او سوریې جګپړو چارواکي له یو بل سره مخامخ خبرو تکشینی. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپړي امریکایي ډیپلوماټ په منځګړتوب تر سره شوه. په دې خبرو کې د اسرائیل لارخه د ستراتیژیکو چارو وزیر راندرا مر چې صدر اعظم نتانیاهو ته نږدې سیاستوال بلل کیږي او د ملي امنیت سلاکار څاخی هانګبی ګډون درلود. د سوریې لارخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی چې ولسمشر احمد اشاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستی و. دا څلور ساعته ناسته د پنځشنبه په ورځ د سرطان په دوهمه نیټه د امریکا د ځانګړي استازي ټام باراک په کوربتوب تر سره شوه. توماس باراک دا مهال په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریې لپاره د ځانګړي استازي دنده هم په غاړه لري. توماس باراک په اکسپانه کې په یو پیغام کې لیکلی د پاریس مذاکرات دقیقا خپلو هدفونو ته چې د تاوتریخوالي کمول و رسیدلی او ټولو خواو د خپلو هڅو د دوام ژمنه وکړه. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریې او اسرائیل چارواکي سره ویني، خو وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه کله چې د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن د حافظ اسد د حکومت او اسرائیل ترمنځ د سولې هڅې کولې. تازه کتنه داسې مهال وشوه چې یوه اونۍ مخکې د سوریې په جنوبي ولایت سبیدا کې مرګونی نښتې وشوې. په دغو نښتو کې د اسرائیل پوځ د دروزی اقلیت د ملاتړ په هدف د سوریې پر دولتي ځواکونو اند ولسمشرۍ ماڼۍ پر دروازه او دفاع وزارت هوایي بریدونه وکړل. د امریکا حکومت اندیشنه لرله چې د سویدا په سیر کړکیچونه او په هغه سیمه کې د اسرائیل مداخله به سیمه نور هم بې ثبات کړي او د سوریې په اړه د واشنگتن ډیپلوماټیکي هڅې به کمزوري کړي. شغلی باراک د سوریې په ورستی کړکیچ کې د اسرائیلي پوځ مداخله په بدترین وخت کې مداخله بللې وه. د اکسیوس وی پانی د راپور لمخه اسرایلی او امریکایي چارواکو ویلي چې د پاریس خبري لمړنۍ ګام بو او کچيري د اسرایل او سوریه ترمز د اړیکو د عادی کېدو لپاره په احتمالي خبرو کې پرمختګ وشي نو دواړه اړخونه اسرایل او سوریه باید د باور جوړونې لپاره ګامونه واخلي.
ل خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې اړوند راپورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې د خبريالانو سره د خبرو پر مهال هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي ډېر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې اړه نورحال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه به بنسټه بدللی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنځشنبه په ورځ د جولای په 23 په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې د دغه هیواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل. وی ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایم زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کیږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علي خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9 نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې د دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړو د سپارلو پر تعقیب و. محسن نقوي په دغه سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. د دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 6 راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړه ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیې د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اگست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19 کابل ته خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د می په دې شمه په یو اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د آزادۍ رادیو قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیری لوستي ځوانان له بیروزګاری کړیږي. د 2014 هجری لمریز کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. هغه له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل باید د دوی له استعدادونو څخه د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمیر افغان ځوانان شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي دي چې افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړ کسانو ته اړتیا لري. په دې راپور کې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کیږي.
ان شاء الله دی ولسته دی خلکو ته خدمت کوم.
سید موساوه د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینه اول نمره د طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي دي او لا تر اوسه هم بیکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي تر څو وکولای شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېرې لوستې ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو اوس کار ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو او پانتون ویلو بیا دغه هیله مولارله چې موږ خپل ځان خپل کورنۍ خپل هیواد خپل خلکو ته خدمت کو. ډیر کوښښ نکړای دي چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ د پوره نه دنده شته د نه کار شته هر څه دغه شی چې دي په ډیرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکو چې ځان درفه په تخلص را پیژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوی خو ست کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپل د کوششونو هیڅ ثمره یې ونه لیده. د هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لومړی تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډیرو سختو شرایطو کې مې خپله ماسټري ترلاسه کړه خو نن زه وزګار یم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ له خپلو تحصیلي اسنادو استفاده ونه سو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دوه راهیسې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د خصو په کار بندیز لګولې دي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنځشنبه د زمري دوهمه په خپل ویب پاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونه د 1404 لمریز کال د کوراس مېنه او مدرسو د لاسو مخکخانو په ساين غونډه کې کړی دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام پسوانانو غا کړی چې باید هڅه وکړي چې په لمه او په سره په بیلابیلو برخو کې تخصص تر لاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیسات وکړل او مخکې زینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا تنقیسات شل تر دېش تلنې پوري دي. په دې تنقیساتو کې د دولتي پانتونونو ډېرې خزینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نول شوي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې اواز د مدرسو په کچه دینی زده کړې لري اند ځینو متخصصو او مسلکي کارکونکو پر ځای مقرر کړی دی. هغه تورونه چې دوی ویان ذبی الله مجاهد په وار وار رد کړی دی. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته بیکاري پراخه شوې ډېرې ځوانان د کار پیدا کولو او خیراتلونکو په هیله په ډیرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللې دي خو هلته هم د نیولو زورولو او ویستلو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشتونه میاشت مخکې باندې برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یو نیم بشپاس راته 200 روپۍ به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دي خې اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سپیره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارو کور سګي او دا جدن په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې د دې کم کارکونکو چې د دوسر په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زما مد هاشم دروزګان ولایت خبر کوم. دا ځینې جران چې باید چې دوه ماجور ورونو سره کومک وکي باید کومکونو سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباہ او برباد دي. په دې باندې د هر څه اساس خلاصې چې را به شرګان تاغلي دي ماجر د ماشام ګوله نه لري. زما د دوه ورونو څخه پوښتنه ده، باید د دوه مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.